یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنیو چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول
وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو باید د حکومت لمن پراخه کړې وای.
چیز موږ مشوره هم ورون ته طالبان ته داده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
پر کابل د طالبانو د واکمنېدو یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید د خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
او د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له هېواده وتلې ده. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو. خو په سر کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
جرمنی د 2600 افغانانو لپاره د استوګنی ویزې ورکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز ونه لګوي او ترکیه وایي د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی ای خبری آژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبوره نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول، د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل:
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ د بندیز نه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول ښه فکر نه دی او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښوده. میرمن سنگر چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ښځو د کرکټ مشره وویلي که افغانستان د نارینه وو لوبډله ونه لري نو په دې هیواد کې به په ټوله کې د کرکټ لپاره ټولې هیلې له منځه لاړې شي. د استرالیا د کرکټ چارواکو د طالبانو د یوه جګپوړي چارواکي له هغو څرګندونو وروسته چې ویې ویل ښځو ته د کرکټ لوبه لازمه نه ده ګواښ وکړ چې ښایي له افغانستان سره د نومبر د میاشتې په وروستیو کې ټیسټ لوبه کنسل کړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په برخه کې تر اوسه کومه تګلاره نه لري. د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکې اونۍ خپریږي جنرال مارک میلی د جنوري په اتمه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوه ورځې وروسته د چین له لوی درستیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې، اسوسییټډ پرس خبري اژانس او سی این این ټلویزیون پرون د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکړ چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده. راپور زیاتوي چې مارک میلی د لومړي ځل لپاره ښاغلي زو چینګ ته ټلیفون وکړ څو هغه ته ډاډ ورکړي چې د امریکا اداره باثباته ده او ژمنه یې وکړه چې پر چین د برید په صورت کې به د ته خبر ورکړي. ډونالډ ټرمپ د دې راپورونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د هیڅکله پر چین د برید په اړه فکر نه دی کړی. خدای زیاتوي چې چین ته د امریکا د احتمالي برید په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول خیانت دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. د پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې. 18 کلن پوتین پرون له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټیباډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سي وي چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې وکړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وختله. دا وو خبرونه.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې ویلي دا چارواکي به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په افغانستان کې د ښځو فعالانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د کار، زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یوه مهمه پوښتنه د افغان ښځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار تر څنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي، خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، څو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دی له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د خوځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د خوځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې ډېر ژر به د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې داسې یو پوست رامنځته کړي چې له هغه ځای به د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره کار کیږي. دا خبر په داسې مهال کې خپریږي چې په کور دننه افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب ته اندېښمنې دي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له افغانستانه وتلې او رویټرز ویلي چې اسلام آباد ته رسیدلې ده. دا موضوع درته وروسته وایو، خو اوس راځي دی ته چې دغه په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا چې کومه ګمارنه کیږي دا به د افغان ښځو لپاره څومره ګټوره وي، افغان ښځې په دې اړه څه وایي؟ له کابله د ښځو فعاله نویدا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي، راځي پر دې وغږیږو چې په امریکا کې په بهرنیو چارو وزارت کې د یو پوست رامنځته کول ممکن یوه فعاله میرمن په دې پوست وګمارل شي، اجرایي موقف به هم ولري، دا به له هغه ځایه د افغان ښځو د ملاتړ او دغه راز د دوی د نورو لارو چارو غږونه پورته کوي، دا به څومره اغیزمنتوب ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ګرمه مو په خیر، مننه. دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یوه غوښتنه زه د ایالاتو متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار سي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولی. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې درلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز به نورو اخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ، کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگټن کې، دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي؟ سره له دې چې طالبان هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، که یو نړیوال غږ هم غبرګیږي له دې هڅو سره، د دې ګټې به د افغان ښځو لپاره عملاً څه وي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته سي یا په نورو ممالکو کې پورته سي، که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی، کاش عمل پې باندې وکړي، کاش ښځو ته وخت ورکړي. نو دوی کا خزو ته وخت ورکي پاواله کې دوی چې خزه کولای شي خپل وظیفو ته لاړ شي، اما فعلاً وایي چې یا خزه دې په کور پاتې شي. نن خوشبختانه موږ هم یو اطلاع پیدا کړل چې په بلخ کې لاول سنفه ته دولسم سنفه شاګردان کولای شي چې مکتب ته ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه، د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم، نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وشي، د افغانستان میرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه، میرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله میرمنې چې پاتې دي، څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حد اقل د کار، د تعلیم او د غرس په سیاسي ډګر کې د ګډون.
من خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې، یا نور کوم حکومتونه چې په خوا، یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت و یا د کازی صاحب حکومت و، ښځو ته یې ونډه ورکوله. موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي، او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه. مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو ورکولای، اما لغین ښکته ورکولای شو. موږ خپل هڅه وکړو، کوشش به وکړو، خپل غږ به پورته کړو، خپل حق نه به دفاع وکړو، تر څو وسو کولای نو موقفو ته هم ښځو ته باید ونډه ورکړي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ښځو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنی چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږېدله.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه او مسلې لرو، خو راځي اوس چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده وایي د فابریکو د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوی خپلې ستونزې د اقتصاد عالي شورا له رهبرۍ سره شریکه کړې وه.
د رابطه به برق باید وګویم، د برېښنا ستونزې په اړه باید ووایم. اوس د کابل او نږدې ټولو ولایتونو د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه هواره شوې ده. اوس برېښنا څوک نه پرې کوي، برېښنا دوامداره وي، او هیله مند یو چې دا مسائل هر ورځ بهتر شي.
روز به روز مسائل بهتر او خوبتر شو.
تر دې وړاندې د صنعتکارانو کارونه د برېښنا د کمښت له امله تر ډېره درېدلي وو. د صنعتکارانو ټولنې خبرداري ورکړه وه که د دوی د فابریکو د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه هواره نشي، کېدای شي ډېرې فابریکې سقوط شي. خو اوس دوی خوښ دي چې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک خلکو ته ډیر ژر د بانکونو د ستونزې د هوارېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه له خپلو شخصي حسابونو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په ځلونو بانکونو ته مراجعه کوي، خو بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو ته وویل چې په بانکونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او دوی نشي کولای چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د بانکونو فعالیت په عادي ډول پیل شي. د افغانستان بانک د اعلامیې له مخې سوداګریز بانکونه په بشپړه توګه خوندي دي. افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د خپلو پیسو د خوندیتوب په موخه په بانکونو کې د باور او اعتماد له مخې حسابونه پرانستي وو، خو پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ راهیسې ټول هغه کسان چې په بانکونو کې حسابونه لري په دې لټه کې دي چې خپلې پیسې راوباسي او ویره لري چې پیسې ضایع نه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1070 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ټیم هم له افغانستانه وتلی دی. رویټرز راپور ورکړی چې دا ټیم اسلام آباد ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. اند صاحب، ښځینه فوټبالرانو ټیم له کابله وتلی دی، په څه هدف؟ آیا لوبی کی او کنه؟
دغه هغه ټکی دی چې لا څرګند نه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم ته له افغانستان څخه د تورخم له لارې دغه ټیم ورغلی دی، هرکلی ویلی دی. نوموړي په ټویټر زیاته کړې ده چې د نجونو د افغان نجونو د فوټبال د ټیم دی غړو ته د پاکستان د فوټبال د فدراسیون استازو هرکلی ویلی. خو فواد چودري دا جزئیات نه دی ورکړي چې د افغان ټیم د څه لپاره هلته تللی دی. څومره چې موږ ته معلومات دي، کومې پلان شوې مخکې له مخکې پلان شوو لوبو پاړه باندې موږ څه نه دي اورېدلي. خو دام څرګنده نه ده چې دا فوټبال ټیم هلته څه پلان لري. له افغانستان څخه داسې ښکاري چې د ښځینه فوټبالستانو دغه وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو، مشهورو څیرو، په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالیو یوه برخه یې چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواد نه ځینو خلکو وتل پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د ښځینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې رامنځته شوی او یو شمیر نړیوالو لوبو کې هم ځلیدلی و او ښې لوبې یې کړې وي. د نجونو د فوټبال ټیم تر دې مخکې هم له ځینو ستونزو سره مخ و. په وروستیو کلونو کې د فوټبال ټیم فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي ځورونې تورونو له کبله هم د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په کور دننه او بهر د خبرونو په سرټوکو کې و. بلخوا د افغانستان د کرکټ پخوانی مشر توبا سنگرم له نړیوالو کرکټرانو غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ ملاتړ دي وکړي. دی ویلي دي چې کچیرته د ښځینه کرکټ په لوبغاړو باندې په افغانستان کې بندیزم ولګیږي، د دې سزا باید د افغانستان نارینه کرکټ ټیم ته ورنکړل شي. دی له فرانسې خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ډیر غوړېدلی دی، ډیر پرمختګونه یې کړي دي او نړۍ د لږ تر لږه د بندیزونو خواته نه ځي او اجازه دي ورکړي. دا د افغانستان د سپورت په اړه باندې، خصوصا د ښځینه او د سپورت په اړه اندېښنې وروسته لاغې راپورته شوې چې د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي احمدالله وسیق هغه څرګندونې خپرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د احتمالي بندیزونو خبره شوې وه. خو وروسته احمدالله وسیق خپل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې دی، دا د ښځو د ورزش د راتلونکي په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنې ظاهراً دغه خبره رد کړه چې ګوندي دستي د ښځو پر ورزش باندې طالبان دي کوم بندیز خبره کوي. نو دا به وروسته ولیدل شي چې ښځې څومره کولی شي په افغانستان کې په کرکټ، فوټبال او نورو لوبو کې چې په تیرو شلو کلونو کې برخه اخیستې ده برخه واخلي او سپورت وکړي او طالبان څومره دوی ته اجازه ورکوي.
ډېره مننه. کور مو وده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړې او دی هیله مند دی چې ټول شمونو لپاره یې په راتلونکي کې اقدامات وشي. ښاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور جزئیات هم ورکړي. له نوموړي سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې اوس دی په څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې کله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پرې په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی یې وکړي.
کرزی صاحب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزو بي هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې ویلې طالبان باید د خپل حکومت او دولت لمن پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه میاشت شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، خو لا هم دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه دی روښانه کړي. سالم احمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوي لغړی ازرق شافیزی سره په دې اړه مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی دی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لاپخوا ښه نه و، په دغه نوی بدلون کې لاپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي، د استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل یې دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کېږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دا تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق راواردو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق سفر راغلی او کابل کې کار درلودل. ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو. دلته لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی. دلته خو د امنیت تر څنګ بینالمللي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي ذخائر ختمیږي اوس کم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخائر دي چې د پخوا څخه پاتې دي یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ خونې مسؤول ازرخش حافظي و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، اوس په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس به عصمت ساروان ته غوږ شو چې د خبرونو لنډیز در اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس وسې هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. لسکونه افغان میرمن او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. د پراګ ښاری محکمې د روسیې وګړی الکساندر فرانچینیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتل کېدو امر وکړ. او د افغانستان د نجونو د کرکټ په خوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ د بندیز نه لګوي.
اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یې ولولې، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو لجمنې سره سم 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې لګو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تدابیر مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
کڅوړې کې مواد
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا مو په یو څو کیسې لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نن سنت بیا